نعم.
د استاد ناشناس په ژغمو سندره واورېدل، خو اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې. په راتلونکي یوه ساعت کې درته دوې خبري مجلې لرو. لومړنی پښتو خبري مجله مو نیم ساعت ده چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. د رواني خبري مجلې د سر راپور مودا دی چې نن دوو کاندید وزیرانو ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. په دغه جریان کې د نن ورځې په ولسي جرګې کې د نن ورځې د شخړې حال هم درکو. خلمړی خبرونه لرو. د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سعودي ته تللی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ د سعودي له چارواکو سره د لیدو لپاره دغه هیواد ته ځي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي لشتلژه 15 تنه نن د حکومت په تر کنټرول لاندې ښار مایروپول کې په راکټو حملو کې وژل شوي دي. نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته تللی. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي شغلی غنی به د سعودي د پاچا عبدالله د مړینې له امله د سعودي له نوي پاچا او خلکو سره غم شریکی وکړي. په دې ارتباط وروسته په خبرونو کې نور جزئیات هم اوریدلای سي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کابینه کې شوزو ته ډیر پام نه دی سوی او دا به د افغانستان نظام د نړۍ لپاره تر پوښتنې لاندې راولي. د مشارکت او عدالت په نوم د یوې مدني ټولنې غړو نن خبریالانو ته ویلي چې په نوې کابینه کې شوزو ته یوازې درې وزارتونه ورکړ شوي دي او جمهور رئیس د شوزو د پرمختګ په برخه کې خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت وای د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې خپل دویم تابعیت نه دی پریښی نوې کسان معرفي کوي. د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ارتباط د ولسی جرګې پریکړه ته درناوی لري. شاغلی سالارزی وویل کاندید وزیران به په یو مناسب وخت کې برته معرفي شي. په ننګرهار کې نن یو مقناطیسي ماین چاودلې دی چې دوه سرحدي عسکر پکې وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پولیس نن تر غرمې مخکې د جلال آباد ښار د کابل اډې په سیمه کې په یو رینجر موټر کې وو چې د ماین چاودنه وسوه. او د افغانستان په نوې کابینه کې د مالیه وزارت او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ته کاندیدانو نن په ولسی جرګه کې خپل پروګرامونه توضیح کړل. د مالیه وزارت لپاره کاندید ویلي چې اوسنۍ اقتصادي او بودیجوي سیستم بد وضعیت لري او لزیاتو ستونزو سره مخامخ دی. د بلې خوا د اوبو او انرژي وزارت ته کاندید ویلي چې انرژي ته د خلکو کم لاسرسي د افغانستان اقتصاد سخت متضرره کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ سي او د دې هیواد له نوي پاچا سلیمان سره به وګوري. د امریکا ولسمشر لدیا ملاهین تخپل درې ورځنی سفر یو ورځ لاند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې د سعودي عربستان د پخواني پاچا په مړینه خوشحالي څرګنده کړه.
I want to take a moment to say how I think all of us were saddened to hear.
Yeah, it was a wild moshe per de gaur wakram je de Saudi pacha Abdullah Damrini khabar mushtol khwashni kriyo zadal ta de ifrati terrorism per sad mubarze la para khabar ta ghalayam aw pacha Abdullah na yawazi la terrorism sara pa mubarza ki balki de mukhtalif adyan tar manza tafahum para mustakawlo ki smush aw de nari yozra war malgarai wo ta America wal smashar Barack Obama nan Pakistan ta khabar پرون پاکستان ته خبرداري ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې باید خپلې هڅې زیاتې کړي. ولسمشر اوباما او د هغه میرمن نن له متحدو ایالاتو هند ته روان شول او سبا به نوې ډیلی ته ورسیږي. هندي چارواکي د دې رسمي سفر لپاره په تیاری لګیا دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې تر خپل رقیب هند شاته پاتې دی او باید د تروریستانو د ځالو په لمنځوړلو کې هڅې زیاتې کړي. اوباما ویلي پاکستان باید هغه کسان چې په 2008 میلادي کال کې په ممبای ښار کې په تروریستي حملو کې لاس و عدالت ته راولي. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت وایي چې لشته لژه 15 نن د حکومت په تر کنټرول لاندې ښار ماروپول کې په راکټي حملو کې وشل سوي او لشته لژه 46 زخمیان دي. پر دې ښار نننۍ راکټي حملې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو د عملیاتو یو برخه ګڼل سوي دي. د ماروپول ښاروالۍ ویلي چې یو راکټ د ښار په یوه داسې مارکیټ کې لګېدلی چې له خلکو څخه ډک و. لا یمن رپورټونه وایي د جنوبي تحریک په نوم د وسلوالو یوې ډلې د دې هیواد په شبوا ولایت کې شپږ پوستې نیولې او له کوم مقاومت پرته یې د جنوبي یمن دولت بیرغونه پورته کړي دي. د جنوبي یمن دولت له 1988 تر 1990 میلادي کاله دوام وکړ او د شمالي او جنوبي یمن له یو ځای کېدو سره پای ته ورسېد. د یمن مرکزي حکومت د دې بیرغ پورته کېدل غیر قانوني ګڼي. په شبوا کې د جنوبي تحریک پرمختګ د یمن د حکومت لپاره چې په شمال کې لاشیه هوتي وسلوالو سره مخامخ دی یوه بله ستره ضربه ګڼل کېدلی سي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤول جاش ارنست پرون په واشنگټن کې د یمن پر حالاتو خبریالانو ته وویل
continue to have a strong counter-terrorism partnership.
د وایي موږ د یمن لامنیتی ځواکونو سره د تروریزم پر ضد مبارزې نږدې شراکت لرو او هلته د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره رواني هڅې څارو. خو زه نه غواړم چې تاسو داسې فکر وکړئ چې په یمن کې له رواني سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه نه لرو. موږ اندېښمن یو او غواړو چې له یمنیانو سره مرسته وکړو څو خلک او حکومت په دغه انتقالي بهیر کې په سوله ییز ډول سره همکار پاتې شي. او بریتانوی ورسپانه ډیلی ټلګراف وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې NSA روسی جاسوس الکساندر لیتفینینکو په قتل د عمده مشکوکو کسانو ترمنځ مکالمه موندلې چې پیشه د مسکو له حکومت سره تړلای سي.
I'm not going to comment on the judge's rationale. He
Alexander Litvinenko de Russia yo jasus uchina sargandu kasano pa 2018 miladi kal ki pa London ki zaharjan ya radioactive mawad barkal aw wajus da.
سات په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې او نشته و د قیسوې په دې خبري مجله کې په دې اړه راپور لرو چې د کابینې دوه کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په همدې حال کې دوه وکیلانو نن په عمومي مجلس کې فزیکي شخړه وکړه. پاړه به په روانه خبرونه کې جزئیات ووري. د افغانستان ولسی جرګې دوه هغه کاندید وزیرانو چې دوه ګونی تابعیت درلود له خپل تابعیتونو تیر شوی دي. خو د ولسمشر وایند وای دغه کاندیدانو پر ځای به نوې کسان معرفي سي چې لا تر اوسه له خپل بهرنی تابعیتونو نه دي تیر شوی.
ټول هغه نومان وزیران چې دویم تابعیت لري تر اوسه پورې دا غنه انتراب نه دی کړی د هغو په ځای به د افغانستان د جمهور رئیس لخوا ولسی جرګې ته نوي نومان وزیران ته اعتماد د رایې لپاره ور وپېژند.
دغه راز اوري چې د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله تر مړینې وروسته افغان حکومت وایي له دغه هیواد سره به د افغانستان اړیکې د پخوا په شان دوام وکړي. په دې اړه هم راپور لرو چې نن یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او ویل چې د پلچرخي زندان یو شمېر بندیان بې ګناه دي. نور راپورونه هم ستا په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا پاکستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرداري خبرو را سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د اوبو او انرژي او د مالي وزارتونو ته کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د مالی وزارت کاندید اکلیل حکیمی وویل هڅه به وکړي ملي عواید زیات او د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د اوبو او انرژي وزارت کاندید عبدالرحمن صلاحی بیا وویل په هیواد کې به د اوبو متوازن ویشته پروګرامونه ترتیب او هڅه به وکړي چې د اوبو او برېښنا د تولید ځینې بندونه جوړ کړي. په دې ورځ د افغانستان بانک ریاست کاندید خلیل الله صدیق هم وربلل سوی و. خو ځینو کاندیدانو ویل چې ښاغلی صدیق دوه تابعیت لري او نسی کولای چې په دې پروسه کې شامل سي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
ولسی جرګې ته د کاندیدو وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې د شنبه په ورځ د اوبو او برېښنا وزارت ته کاندید عبدالرحمن صلاحی او د مالی وزارت ته کاندید اکلیل حکیمی خپل پروګرامونه تشریح کړل. په همدې ورځ د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل الله صدیق هم ولسی جرګې وربللی و. خو د جرګې ځینو غړو وویل چې ښاغلی صدیق دوه تابعیت لري او نشي کولی چې په دې پروسه کې شامل شي. د مالی وزارت ته کاندید اکلیل حکیمی وویل چې دوی به هڅه وکړي چې ملي عواید زیات کړي، په ګمرکي تعرفو کې له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي، او په بودیجه کې به ولایتي پروژو ته هم زیاته توجه وکړي. د وړاندې وویل
در بخش جمهوری عواید یکی از مهمترین اقداماته که در محراق توجه ما
د عواید او دراتولول پاک لا چکم پروگرام زمونږ په لړنیتوب کې شامل دی. هغه د مسلکی کارکونکو روزنه او د فساد پر ضد مبارزه پرخیدل دي. همدارنګ به لوی لارو د قانونو کیندلو او وزګارو ته د کار موندلو پروگرامونه ترتیب کړو.
دا هم وویل د بودیجه په ترتیبولو کې به د ولسی جرګې د غړو نظریات او پیشنهادونه شامل کړي. د اوبو برښنا وزارت ته کاندید عبدالرحمن صلاحی وویل چې زیاته هڅه به وکړي چې په هیواد کې د اوبو عادلانه ویش ته یو متوازن پروګرام جوړ کړي. دا هم وویل په خپلو پروګرامونو کې به د برښنا د تولید د نیمګړو بندونو رغول او د نوو بندونو جوړول شامل کړي. د زیاته کړه د آمو سیند ته به استنادي دیوالونه جوړ کړي سو د هیواد د ځمکو د تخریب مخه ونیول شي. د وړاندې وویل
بنابراین در صورتی که رای اعتماد شما بزرگواران نمایندگان منتخب ملت را حاصل نمایم
کستاسی د ملت د درنو استازی و رای خپلی کرم دو بو برخنا لویو او منزنه پروژو تا با پلانون ترتیب کرم. پا دی کار سر با نیوازی دا چه دو بو سیستم جوړ شي، بلکه د برخنا تولید به هم زیاد شي.
صلاحی و بل حیوات د برخنا د تولید زیاد منابع لري، خلده سر سر برخنا لبهر واردی گی. د وبل حساب وکړي چې په هیواد کې د بادي برېښنا تولید ته پروګرامونه ترتیب کړي. د دې پروګرامونو له تشریح کولو وروسته ځینو وکیلانو انتقاد وکړ چې د دواړو وزارتونو په تیرو څو کلونو کې د خلکو ستونزې نه دي حل کړي. خلک وایي د ولسی جرګې غړي د کاندیدو وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال ډېر دقت وکړي. دوی وایي که دې مسئلې ته توجه ونه شي، راتلونکی مسؤلیت به یوازې د حکومت په غاړه نه، بلکې وکیلان به هم مسؤول وي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په نوې کابینه کې د مالی وزارت کاندید اکلیل حکیمی او اوبو انرژي وزارت لپاره کاندید عبدالرحمن صلاحی نن په ولسي جرګې کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. له دې وړاندې د قانون او پټرولیم، مخابراتو، عامه روغتیا، دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندیدانو او دغه راز د افغانستان ملي امنیت ریاست ته کاندید په ولسي جرګې کې خپل پروګرامونه تشریح کړي او ټاکل سوی په روانه اونۍ کې ولسي جرګه ورته د باور یا رد لپاره صندوقونه کښېږدي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي شکایت کوي چې ځینې وکیلان د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پر مهال بې تفاوته وي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسي جرګې دوه ښځې ځینې وکیلانې د یو کاندید وزیر د پروګرامونو د تشریح پر مهال سره ونښته او په عمومي مجلس کې اخوډب جوړ کړ. تفصیل به د محمد وایس سمیم په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د کاندید وزیرانو د پروګرامونو تشریح ته غوږ نږدي او په ولسی جرګه کې ګډوډي رامنځته کوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په سهار هم د کاندید وزیرانو پر سر د اختلاف له امله د دې جرګې دوو ښځینه وکیلانو فزیکي شخړه وکړه. شکیبا هاشمی او لیلما حکیمی سخت اخوډب جوړ کړ چې په پای کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي لخوا له غونډې وایستل شوې.
امنیت هم خانم شکیبا هاشمی و هم ایکلیل حکیمی یا هر دو در جای تشریف داشته باشه یا هر دو را برای این از جلسه اخراج کنید.
په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دا د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح په ورځو کې د وکیلانو لومړی شخړه نه ده، بلکې په خاطر دې هم یو شمېر نورو یې د مجلس اصول تر پښو لاندې کړي دي. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر خلاطوال په دې اړه وویل
نصاب دی غونډې یو سلو پنځه ویشتنه کېږي. کله کله ځینې وکیل صاحبان په ډله ییزه توګه باندې ولایتي سفرونه لري، کله هم بهرني سفرونه لري، کله هم جوړ نه جوړ وي او کله هم د مختلفو عواملو په اساس باندې نتوانېدلی دي چې جلساتو ته په منظم ډول باندې ځان ورسوي. ولې بیا هم هر تصمیم چې نیول سوی دی هغه د ولسي جرګې د کورنیو دندې د اصولو په رڼا کې چې 50 جمع یو دی د اساسي قانون حکم همدا دی، نصابونه بیا هم پوره سوي دي او تصمیمونه نیول سوي دي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې غړي رازیا سعادت منګل وایي چې په دې جرګه کې د خلکو استازي باید خپل مسؤلیت سم ترسره کړي.
اکثره ولسی جرګې ته راغلي دي په سیاسي وابستګۍ یا اصلا سابقه د کاری نه لري یا اجتماعي مسؤلیتونه پر مخ نه دي بیولي یا اداري کار نه کوي یا اجتماعي کار نه کوي. نو زه فکر کوم مسؤلیت پذیری په دې کې کم ده.
وروسته تر هغه چې ولسمشر د کابینې 15 تنه کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل، تر دې دمه نه تنه کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست ته کاندید خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته وړاندې کړي دي. که څه هم چې د کاندید وزیرانو لخوا وکیلانو ته د پیسو ورکولو او میلمستیاوو د ورکولو ګنګوسې شته، خو یو شمېر خلک په دې باور دي چې د ولسی جرګې وکیلان باید په پوره غور سره د کاندید وزیرانو کاري پروګرامونو ته غوږ شي او تر بشپړې ارزیابۍ او څېړلو وروسته هغوی ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابینې پر موضوع باندې تمکې شو. د افغانستان ولسی جرګه وایي که چیرې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د رد سوو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران ورونه پیژندل سي، نو د دې جرګې غړي به ژمني رخصتیانو ته ولاړ سي. د دې جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د جرګې له غړو غوښتي چې وزیرانو ته د دوګوني تابعیت د لرې کولو لپاره فرصت ورکړي. بیا هم تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې تر اوسه دوو کاندید وزیرانو د خپل دویم تابعیت د پریښودو په اړه دې جرګې ته خبر ورکړی دی. دوی ټینګار کوي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې باید د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې دوی د دوګونې تابعیت له امله رد کړي نوي کسان ورمعرفي شي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندیدانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی د دوګونی تابعیت د لغو کېدو اسناد ورسپارلی دي. د وویل کچیرې د کورنیو او بهرنیو چارو د کاندیدو وزیرانو د دویم تابعیت د پریښودلو په اړه اسناد سم ثابت شي، دوی ته به اجازه ورکړل شي چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي.
که په دغه نږدې دوه درې ورځو کې چې د ولسی جرګې کار ادامه لري نور نوی نومان وزیران معرفي شي، خو ولسی جرګه دغه اشخاصو افرادو ته د تایید اراد رای ورکړي، او که دغه دوه درې ورځو کې دغه تعداد معرفي نه شي نو کیدای شي چې د تعطیلاتو نه یا د رخصتیو نه وروسته چې پنځه هفتې رخصتۍ به وي هغې پورې حکومت به خپل د نوې کاندید وزیرانو لست جوړ کړي ولسی جرګې ته به معرفي
کړي. له بلې خوا په اجرایوي ریاست کې یوې منبع ویلي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سعادت نادری له خپل دویم تابعیت څخه تیر شوی او خپل ټول اسناد ولسی جرګې ته سپارلي دي. د کابینې و کاندید وزیران د دوګونې تابعیت د درلودلو له امله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو له تشریح کولو محروم شول. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې په یو مناسب وخت کې به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي.
ټول هغه نومان وزیران چې دویم تابعیت لري او تر اوسه پورې د هغه نه انصراف نه دی کړی، د هغو په ځای به د افغانستان د جمهور رئیس لخوا ولسی جرګې ته نوي نومان وزیران د اعتماد د رایې لپاره ور وپېژندل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابینې د غړو معرفي کېدو شاوخوا درې نیمې میاشتې وخت ونیو. په دې اړه د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د کاندیدانو د معرفي کېدو د ځنډ علت د وړو او مسلکي کسانو په اړه دقت کول و، خو ځینې عام خلک وایي چې افغان حکومت باید د نوو کاندیدو وزیرانو په معرفي کولو کې پوره غور وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د دې خبري مجلې بل راپور مده دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه دي چې د ملک عبدالله لمړی وروسته به هم د سعودي عربستان او افغانستان اړیکې د تیر په څیر پیاوړي او دوستانه پاتې سي. نجی سپی پر همدې موضوع راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملک عبدالله مړینه به د سعودي عربستان او افغانستان په اړیکو منفي اغېز ونه کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د افغانستان په بهرنی سیاست کې مهم رول لري. ښاغلی سراج څرګندوي چې افغانستان له سعودي عربستان سره ښې اړیکې لري او دا اړیکې ساتل ورته لومړیتوب لري.
سعودي د اسلامي نړۍ مرکز دی او همیشه موږ ښې اړیکې درلودې. په راتلونکي کې به هم دغه اړیکې وساتو نو هیڅ ډول تغییر به نه راځي. همدارنګه زموږ په بهرني سیاست کې هم سعودي عربستان مهمه او اساسي رول لري.
ملک عبدالله بن عبدالعزیز د نوي کلونو په عمر د سږو ناروغۍ له امله د جمعې په شپه په روغتون کې وفات شو. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې ملک عبدالله به د افغانستان د دوست په توګه د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او پاچا عبدالله تل د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړی و. په عین حال کې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم چې د عربي هیوادونو سیاسي چارې له نږدې ساري هیله مندي څرګندوي چې سعودي عربستان د سولې د راوستو په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
سابق سیاست پہ خارجی سیاست پہ ثابت اور پوخ سیاست پہ جو اس ملک سلمان ابن عبدالعزیز دے دیر توقع لرم اور دیر خوشبینی میں چھے انشاءاللہ دے با د پخوانو پاچایانو په څیر په افغانستان باندې ډېر شفقت ولري او د افغانستان سره به د سولې راوستلو کې انشاءالله زمونږ سره زمونږ د دولت سره زمونږ د جمهور رئیس سره
د عبدالله بن عبدالعزیز لمړینې وروسته ورور یې شهزاده سلمان بن عبدالعزیز د عربستان پاچا وټاکل شو. سلمان بن عبدالعزیز هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دی به هم د سعودي عربستان موجوده بهرنی سیاست عملي کړي. یو شمېر افغان څېړونکي هیله څرګندوي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز به وکولی شي له افغانستان سره د سولې په برخه کې ډېرې مرستې وکړي، خو دوی په دې برخه کې د افغان حکومت په هلو ځلو ډېر ټینګار کوي.
په راپور کې مواردل چې د سعودي د مړ شوي پاچا ملک عبدالله پر ځای د هغه میرزا ورور سلمان بن عبدالعزیز د سعودي پاچا ټاکل شوی دی. شاه عبدالله ابن عبدالعزیز سعود له 1996 میلادي کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د هغه وخت د هیواد مشر سو چې د سعودي پخوانی مشر یا پاچا شاه فهد فلج سو. بیا په 2015 کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا سو، ځکه چې هغه وخت شفاعت روژدې ناروغي وروسته مړ سو. نو که چیرې تاسو غواړئ د ملک عبدالله د ژوند په ارتباط باندې نور معلومات هم ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورسئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام.
خبري مجله اوري.
به هم د افغانستان څخه راپورونه لرو. د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت وایي د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره یو نوی طرحه جوړه کړې چې له مخې به افغانان د دولت لخوا بهرنی هیوادونو ته د کار لپاره لیږل کیږي. یوسف صدران په دې ارتباط راپور راکوي.
افغان حکومت او د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو نوي اقدام کې غواړي بهرنۍ هیوادونو ته د قانوني مهاجرتونو لړۍ پیل او له هیواده باندې افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د خلیجي عربي او همسایه هیوادونو سره یوې پریکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې افغانان د هیوادونو ته په خپلو افغاني هویتونو د کار لپاره سفرونه وکړي. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همرا د شنبې په ورځ د کارموندنې د یو شمېر نورو شرکتونو سره په یوه خبري غونډه کې وویل د غیر قانوني مهاجر تونو د مخنیوي او د بیکاری کچې کمول لپاره دا مهم اقدام دی او افغان حکومت لډیرو هیوادونو سره تازه د پریکړې ته رسیدلی.
عموم د زینو ملکونو سره تفاهم نامه امضا کړې ده او اوس هم مونږ د تماسونه یو چې مونږ یو تعداد کارګران د کار لپاره د هغه کشورها روانو.
ښاغلی همرا وایي د نړیوال مارکیټ د ضرورت په پام کې نیولو سره د هیواد په داخل کې کافی کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي او په دې برخه کې د کارګرانو ټول نړیوال معیارونه په پام کنیسی. په افغانستان کې د کارموندنې د اتحادیې چارواکي وایي د دې پروګرام له مخې به د یو کال په موده کې شاوخوا 200,000 په شرایطو برابر کسان خارجي هیوادونو ته ولیږي او په راتلونکو کلونو کې به هم دې پروسې ته دوام ورکړي. دا اقدام په داسې حال کې پیلیږي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د میلیونونو ناقانونه افغانانو له شتون نه تل اندېښنه ښودلي. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د څانګې مرستیالې واندر اوست ازادۍ راډیو ته وویل د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ډېر څه نه دي شوي او افغان حکومت باید دا موضوع جدی ونیسی.
افغان حکومت د کډوالۍ پالیسي لاسلیک کړی خو په دې برخه کې ډېر کارونه نه دي شوي. اوس موږ هیله لرو چې دې ته لومړۍ درجه اهمیت ورکړل شي، ځکه دا لومړی داسې اقدام دی چې په قانوني مهاجرتونو له ټینګار سره زمینه هم برابروي. دا اقدام نوی دی او موږ هڅې کوو چې د حل غوره لارې عملي کړو.
په هیواد کې د بیکارۍ څخه تل شکایت شوی، خو په ترکیه کې د کښتۍ ډوبېدو د پیښې په څېر سو چې یو ځای پکې په لسګونو افغانان وژل شول، بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني تګ په اړه هم اندېښنې زیات شوي. د راپورونو له مخې اوس مهال په هیواد کې 4 میلیون نه بیکاره کسان دي. په داسې حال کې چې ډېر یې له بیکارۍ ځورېږي، دا کسان غیر قانوني مهاجرتونو ته زړه ښه کوي او په رنګارنګ نورو اعمالو لاس پورې کوي. له دې سره جمهور رئیس اشرف غني بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو کې تر ډیره د هیواد څخه بهر او په داخل د هیواد کې افغانانو ته د کاري فرصتونو په ایجاد خبرې کړې چې د کارپوهانو په وینا افغان حکومت د کارموندنې په دې شعار کې جدي دی.
گفت و شنود.
خبری اتری.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا موارده چې پورا پرو به جوی پر همدې څپو خبرونه پیل شي. د یو شمیر ولایتونو لسګونو اوسیدونکو په پلچرخي محبس کې د پوځي بندیانو دوسیو ته د نه پاملرنې له امله په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي چې د دغه زندانیانو د بند موده پوره سوې خو اړوندو ادارو تر اوسه دوسیې نه دي څېړلې. نور حال د محمد ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
کابل ته د بیلابیلو ولایتونو لسګونو راغلو کسانو د عیدګاه جماعت مخته مظاهره وکړه او په پلچرخي زندان کې یې د خپلو پوځي بندیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي وایي هغه بندیان چې د بګرام له زندانه د کابل د پلچرخي پوځي بلاک ته راوړل شوي دي د بند موده یې پوره ده خو لا تر اوسه په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. دوی له حکومت وغوښتل چې د زندانیانو دوسیو ته رسیدګي وشي او هغه پوځي بندیان چې د بند موده یې پوره ده خوشي کړي.
قرار نکینو قدر قیمت باندې مخبل قانوني حقوق واړو د موږ 2350 بندیان د حقوق میعاد د حبس قانوني پر سوي دی چیرې هغه بندیان مخلص نسول موږ په ټولو ولایتو کې لکنن بیا خپل مدني حرکتونه د قانون په چوکاټ کې کوو تظاهرات کوو
څومره غوښتنه ده چې زموږ بندیان په پلچرخي مرکزی بلاک کې دي او په بګرام کې دي. زموږ بندیانو ته دا 15 میاشتې مخکې کور پرچی ورکول سوي دي. زموږ د بندیانو هیڅوک غور نه کوي.
دوی همداراز ویل چې هیڅ یو بندي هم د ولسمشر د عفوې له فرمان څخه نه دی برخمن شوی. دغه مظاهره کوونکو وویل که حکومت یې خبرو ته مثبت ځواب ونه وایي نو دوی به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په هیڅ یو زندان کې داسې څوک نشته چې د هغې دوسیې ته د رسیدګي نه وي شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه او وی ویل
موږ په خپل مرکزي زندان کې د 2000 ډیر زندانیان لرو او هیڅ داسې زندانی نه لرو چې د بند موده یې پوره سوي وي او تر اوسه په زندان کې دننه پاتوي او یا هم کوم کس په زندان کې بې سرنوشته پاتوي. دا حقیقت نه لري او زه دا ردوم.
له دې مخکې هم خلکو د دوی د خپلوانو او دوستانو د دوسیو د نه رسیدګۍ لپاره په یو شمېر ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمېر زندانونه د بندیانو لپاره معیاري ودانۍ نه لري او په کرایي تعمیرونو کې وخت تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هندستان ته د خپل سفر دوه ورځې مخکې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د تروریستانو خوندي ځایونه لمنځه یوسي او هغه خلک چې د هندستان د ممبئی په شار کې د 2008 میلادي کال په حملو کې لاس لري باید ژر تر ژره محاکمه سي. پاکستان په ډیرو چټکۍ سره د اوباما د خبرې غندلې دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي چې پاکستان باید د تروریستانو خوندي ځایونه لمنځه یوسي. دا خبرې د هندستان ته د خپل سفر دوه ورځې مخکې کړې. ما ویلی ما څو ځلې دا خبره روښانه کړې ده چې امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جګړه کوي او په پاکستان کې د تروریستانو خوندي ځایونه د زغملو وړ نه دي او هغه څوک چې د ممبئی په حملو کې لاس لري باید محاکمه شي. د ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوباما دا خبرې د اسلام آباد لخوا غندل سوي دي. ټلګراف زیاتوي چې پاکستانیان د اوباما د دې خبرو په اړه ډیر په غوسه دي او وایي په دې خبرو کې اوباما د طالبانو پر ضد د پاکستان جګړې ته په کمه سترګه کتلي او د تروریزم پر ضد په جګړه کې د وژل سوي زرګونو پاکستاني پوځیانو ژوندونه بې ارزښته ګڼلي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی ډګر جنرال او ستراتیژیک څېړونکی تلت مسعود ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر اوباما دا خبرې ځکه کړې دي چې هندوستان خوشاله کړي خو په همدې حال کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ هڅې بې ارزښته کوي. ښاغلی مسعود ټلګراف ته ویلي پوځ له دې سخت دریځو سره د جګړې لپاره له ډېر خطر سره ځان مخامخ کوي او اوس تاسې په نړیواله کچه زموږ ملاتړ هم نه کوي او دا کار له سخت دریځو سره مرسته کوي. د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد په ضرب عضب عملیاتو کې تر 10,000 زیات پاکستانی پوځیان ګډون لري چې د تیر جون په میاشت کې د کراچۍ پر هوایي ډګر له بریدونو وروسته پیل شول. ښاغلی اوباما د یک شنبه په ورځ هندستان ته رسیږي او دا به د هیواد ته د په څلور کلونو کې دوهم سفر وي. باراک اوباما هندستان ته د اټومي انرژي او دفاع د ځینې تړونونو لپاره ځي چې د ده په وینا به د امریکا او هندستان ترمنځ د یوویشتمې پیړۍ د پام وړ ملګرتیا وي. د ټلیګراف ورځپاڼه لیکي اوباما په دې باور دی چې دا دواړه هیوادونه طبیعي تړاو لري او له یو بل سره د سوداګرۍ او تروریستانو او سمندري غلو پر ضد په مبارزه کې زیاته همکاري غواړي.
او له دې سره د رواني خبرې مجلې